دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. زمونږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. نن یک شنبه ده. زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي ډیپلوماتانو خبرې د سولې په اړه نه دي، بلکې په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون د دوو تختول شوو استادانو د خوشي کولو په خاطر دي. د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال ادریس زمان د شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې دا خبرې د پاکستانی چارواکو په منځګړیتوب ترسره کیږي. د ملا عبدالغنی برادر په مشهد طالبانو یولس کسیز حیات د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه اسلام آباد ته رسیدلی و. او یو ورځ مخکې زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت انګړی استازی دی هم پاکستان ته رسیدلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څو ځلې ویلي چې پاکستان کوشش کوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیاسي مذاکراتو په پیلولو کې مرسته وکړي، خو هغه دا نه ویلي چې خبرې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت یې ادا کوي د امریکایي قیدیانو د خوشي کولو لپاره ربل شوي. طالبانو او امریکایي مامورانو هم د زمانې درس په پرونیو څرګندونو باندې تبصره نه ده کړې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره په خپل تازه رپورټ کې چې جمعې په ورځ خپور کړی ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3500 ماشومان وژل شوي او 9000 نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش د افغانستان په جنگ کې په دومره زیات شمېر د ماشومانو وژل د اندېښنې وړ بللی دي. په رپورټ کې راغلي دي چې 2015 میلادي کال نه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې د تقریبا 2600 ماشومانو د وژل کېدو رپورټونه ثبت شوي دي او د تیرو کلونو په پرتله پکې 20% زیاتوالی لیدل کېږي. تاسې زموږ غږ د واشنگتن نه اورئ. د پروان ولایت چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د سختو بارانونو وروسته د سیلابونو د راوتو له امله د کابل بامیان لویه لار د غوربند په دره کې بنده شوې او د موټرو تګ راتګ دوپاره تړل شوې ده. په سیمه کې زموږ خبریالان وایي چې د اورښت د دوام له امله د لارې د بیا پرانیستلو چارې د سختو ستونزو سره مخ شوې دي او په سلګونو موټروانان بند پاتې دي. له بلې خوا د کابل جلال آباد لویه لاره چې د اوریښمو په تنګي کې د غره د ښویېدو له امله تړل شوې وه، د شنبې په ورځ بېرته د ټرافیکو په مخ خلاصه شوه. د شنبې په ورځ د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر په زرهاو اوسیدونکو د کنټرول د جنجالي کرښې په لورې په موټرو او موټرسایکلو حرکت وکړ. دا خلک وایي د هندي چارواکو نه غواړي چې هغه قیودات ختم کړي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په اوسیدونکو باندې له تیرو درې میاشتو نه لګولې دي. په داسې حال کې چې د کشمیر د خاورې د بشپړ ملکیت په سر د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ زیات شوی، د امریکا د سینات د مجلس یو مهم غړی کریس وال هولن د حقایقو د معلومولو لپاره سیمې ته تللی دی. کارپوهانو خبرداری ورکړی چې اوس هم زیات امکان موجود دی چې د پاکستان نوم رسمن د اقتصادي عمل د نړیوالې کاري ډلې یا FATF تور لیست شامل شي. معمولا په دغه لیست کې د هغو هیوادونو نومونه شاملېږي چې د ناپاکو پیسو په کاروبار کې ککړي او یا د ټریریزم ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې د عراق د حکومت په ضد ولسي پاڅون دوام لري، د شنبې په ورځ په بغداد کې د احتجاجي مظاهرې په دوران کې پولیسو ډزې وکړې. په تیرو دوو ورځو کې 11 کسان په ډزو کې وژل شوي او په یوه هفته کې پولیسو په ډزو کې 15 کسان وژل شوي. دا خلک د بیروزګارۍ، غربت او په لوړه کچه په حکومت کې د اداري فساد او اختلاس په خلاف راپاڅېدلي دي. د جمعې په ورځ د عراقي شیعهګانو یو بانفوزه مشر مقتدا الصدر غوښتنه وکړه چې حکومت د استعفا وکړي او د ملګرو ملتونو د سرپرستۍ لاندې د سره پارلماني انتخابات وشي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ختمولو خبرې یو ناڅاپه ختم شوې. دغه مذاکرات چې د شنبې په ورځ د سویډن په پایتخت سټاکهولم کې رابلل شوې د پیل کېدو نه 8 ساعته وروسته بېلې نتیجې نه پای ته ورسېدلې. دواړو خواوې د ناکامۍ پړه یو د بل په غاړه اچولې ده. او د بلومبرګ خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا د کارمندانو د شمیر د کمولو پلان لري. د بلومبرګ اژانس د بخبره منابعو له قوله رپورټ ورکړی چې سپینې ماڼۍ غواړي د امریکا د خارجي پالیسۍ په طرحه کولو کې د ملي امنیت د شورا رول کم کړي. ټرمپ تیره میاشت د دغه ادارې سرسخت رئیس جان بولټن یو ناڅاپه برطرف کړ او په کور کې نو تر اوسه پورې درې رئیسان رد بدل کړي دي. دا د دې سات خبرونه
د نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر پټونو کې اوله موضوع دا ده چې د افغانستان خارجه وزارت ویلي دي چې د طالبانو او د امریکایي اساسو خبري چې په پا پاکستان کې کیږي د امریکایي بندیانو د خوشی کېدو په اړه کې دي نه د سولې په اړه کې. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادری زمان په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالب استازو ترمنځ وروستۍ لیدنې ته په خبرګون کې وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لغوه شوې خبرې بیرته لا پیل شوې نه دي. ښاغلی زمان د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره د دوو یرغمل شویو امریکایي اتباعو د خوشي کولو په اړه خبرې کړي دي.
حکومت افغانستان فعلا د این نظر است که
د افغانستان حکومت اوس په دې نظر دی هغه خبرې چې شاید اوس په اسلام آباد کې روانې وي د سولې له بهیر سره هیڅ ډول تړاو نه لري، بلکې د دوو یرغمل شویو امریکایانو د خوشي کولو په اړه دي چې له طالبانو سره بندیان دي. ښاغلی زمان ټینګار وکړ د سولې په اړه هر ډول خبرې چې پکې افغان حکومت حضور ونه لري او په اړه لوړاندې افغان حکومت سره مشوره نه وی شوی هیڅ ګټه نه لري. خو سیاسي کارپو انتظار خادم امریکا غږ ته وویل امریکایي او طالب استازي په اسلام آباد کې د افغان سولې پر سر خبرې کړې دي. د هغه پر وینا دواړه خواوې پر دې هم بحث کوي چې د سولې د خبرو له بیرته پیلېدو مخکې څه ډول د روان تاوتریخوالي کچه راکمولی شي.
خلیلزاد او ملا برادر په یو وخت اسلام آباد کې دي، دا په خپل ذات کې یوه کوردینه شوې خبره ده، یو تفاهم ایجاد دی. دغه تفاهم په خپل ذات کې د افغانستان د سولې د راتګ لپاره دی. نو که د افغانستان حکومت بې ځایه شکوک وکړي، ګیلې وکړي، معنی وکړي، نو خپل هغه د خپلو دیني فلسفې ته صدمه رسوي، ځکه حکومتونه لوی صلاحیتونه لري، قوانین لري، منابع لري، او لوی صلاحیتونه او منابع او قوانین ته لوی مسؤلیتونه راوړي.
د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو 12 کسیزه پلاوی د تېرې چهارشنبه په ورځ د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ چې تر هغه یو ورځ مخکې زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد ته رسیدلی و. د رویټرز خبری آژانس د راپور په اساس امریکایي او طالب استازو د دغه سفر پر مهال په اسلام آباد کې سره مخامخ خبرې کړې دي، خو دواړو خواوو تر اوسه په رسمي ډول د دغو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې په دریو هفتو کې بعد انتخاباتو کمیسیونونه د افغانستان نوې جمهور رئیس اعلان کړي. خاغلی غنی د افغانستان قواوو ته د اپارتمانونو د ویش په مراسمو کې په وینا کې دا خبره کړې. حکمت سروش د کابل نه رپورټ را لېږلې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشریز ټاکنو د مهال ویش لمخي لمړنۍ پایلې باید روانې میاشتې پر 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 14مه اعلان سي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د زرو اپارتمانونو د ویش په مراسمو کې خبرې کولې، په درو نیو کې د نوي ولسمشر دراتګ خبره وکړه.
سه هفته بعد رئیس جمهور جدید افغانستان به اساس آرای آزاد مردم افغانستان حلف خواهد کرد. این تعلق اعلان از او مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات و بعد از او کمیسیون شکایت انتخابات است. تا این سه هفته ما در خدمت تان هستم.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلی چې په ولسمشریزو ټاکنو کې نږدې 2.5 میلیونه کسانو رایه کارولې، خو وایي چې تر تصفیه وروسته کیدای سي دغه شمېرې کمې سي. د ټاکنو د څار بنسټونه او مدني ټولنې کمیسیون په کمزوري مدیریت او ساړه کار تورنوي.
کمیسیون های انتخاباتی به شکل بی‌طرفانه مسلکی و با استقلالیت کامل در رهنمود قانون باید هر چه زودتر کار خود انجام بدن و اجازه نتن که نهادهایی و افرادی که مسئول نیست فشار وارد کنه و تهدید کنه و تلاش به این باشه که حداقل به نفع تیم خاص کار صورت بگیره.
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی چارې له مهال ویش سره سمې روانې دي. دغه کمیسیون وایي چې د رایو په شمیرنه کې درې ورځې ځنډ د ټاکنیزو ټیمونو او نورو ادارو د څارونکو د غیر حاضرۍ له امله راغلی.
د نتایجو په اعلان کې به موږ خپل ټول شفافیت او خپل ټول هغه ظرفیت د افغانستان خلکو ته ښیو چې موږ بې طرفه او موږ په خپل ټول ظرفیت باندې د سکیجول په مطابق به انشاءالله خپل پایلې اعلانوو.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو ټاکنو یوه اونۍ تیریږي، د ټاکنو کمیسیون وایي چې د ټولو ولایتونو له مرکزونو څخه به نن ټاکنیز مواد کابل ته راورسیږي چې وروسته به یې د څارونکو په مخ کې فزیکي او ډیجیټل شمیرنه پیل سي.
دا د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیون اوري. د زابل ولایتي شورا ویلي دي چې د شاجوی د ولسوالۍ د سقوط ګواخ موجود دی او کای امنیت ته مرکزی حکومت پامونه کی ممکن د کابل قندهار لوی لار هم د ترافیکو په مخ وترل شي. عزیز الله پوپل رپورت را لګل دی.
د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي چې که د شاجوی ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه سي لامل به د ولسوالۍ سقوط وکړي او د کابل کندهار لار به هم د ترافیک پر مخ وترل شي. شاجوی د کلات په ختیځ 50 کیلومتری کې د کابل کندهار په لوی لار پرته پراخ نفوس لرونکو ولسوالۍ دي چې تر ولایتي مرکز کلات وروسته د دې ولایت مهمه سیمه بلل کیږي. د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخ حضور د لارې د تړل کېدو ویره زیاته کړې.
پر ټول ولس باندې هلته خدمات په ټپه ولاړ دي او هلته 3,000 دوکان دي د شاجوی په بازار کې ټول دوکانونه بند دي او داسې نه دولت بازار تور کلایسي او طالب راځي بیرته ځي نو هلته وضعیت خراب ده او له مرکزی دولت څخه زموږ غوښتنه ده د زابل د چارواکو په هغه اطمینان باندې بسنه ونه کی په شاجوی کې بل څه روان دي راپور بل څه ورکي زموږ له مرکزی دولت څخه غوښتنه ده د شاجوی د بازار د تصفیه لپاره د شاجوی د بازار د امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخی او زری واخی.
بلی خواته یو امنیتی سرچینې د نوم نخ پرې دو په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې لتیری وی اونې راهیسی د جګړې له ویری د شاجوی ولسوالۍ بازار د خلکو پر مخ تړل شوی او د ولسوال د دفتر او امنیت قمندانۍ پرته د بازار تر لاسو زیاتې پوستې وسلوالو طالبانو نیولې چې له امله یې ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخ شوې. خو د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال امریکا ژغ آشنا رادیو ته په دې اړه ویل چې د زابل والی تیر ورځ شاجوی ولسوالۍ ته تللی او د ولسوالۍ د سکوت خطر نه پیښیږي.
دګادو ځکه عملیات تل شروع شوی دي او واستوال طالبان هغه کوم ځکه چې دوی وو پوتنځایونه وو هغه دمنځول شوی هغه تسپیو تلاشي دی غیزان روان زنه زینو کې ورسره مقاومت شوی دی افغان ځکه سره چې هغه هغه کې دولستانه واستوال طالبان ته وسه په دغه عملیات کې وژل شوی دي همدارنګ په اتیا کړي ما مختلفو نو نن تر اوسه پورې کښ په دمنځول شوی دي او یو فلډر موټر دمنځول په دغه عملیات کې
ل دې سره ترڅنګ د زابل روغتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د یو نامعلوم دلیل په واجه ل تیری ورځ را پدی خو د شاجوی مرکزی روغتون د ناروغانو پر مخ تړلې دي. د دې ولایت د امیر روغتي رئیس ډاکټر لال محمد توخی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې دغه روغتون ته د شپږ ولسوالیو د ناروغانو ترڅنګ د کابل کندهار د لوی لارې د ټرافیکي پیښو قربانیان هم رول کیږي او د ولایت په کاچه دوهم ستر روغتون دی.
جراحي خدمات نسائي ولادي خدمات داخلي عمومي او د اطفال خدمات بلودل هغه ته د طالبانو له خوا څخه اخطار کول شوی دا او که روغتون مو اوس بند دی نو ناروغان اوس هم سرګردان دي ځکه په ښار کې هم جنگ د وضعیت خراب ده هلته شخصي سکتور هم فعالیت نه لري تر اوسه عامل معلوم نه ده موږ هم قومي سپین ږیري او علما مخالف طرف ته لیږلي دي تر څو د مشتاق عامل راوښی چې په کومه واجب باندې موږ تاسو روغتونونه بند کړی دي خو تر اوسه مشتاق عامل معلوم نه دی.
تیر میاشت په کلات کې د وسلوالو طالبانو په یو موټر بم حمله کې د زابل مرکزی روغتون په بشپړ توګه ویجاړ شوی چې له روغتیاي پلوه د چارواکو په وینا دوی له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خپل وسلوالو طالبانو د شاجوی ولسوالۍ د روغتون د تړل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ویلي دی چې د سیاسي هدف د پاره نه بلکې د فساد په اړه د خارجي حکومتونو نه غوښتي دي چې د سیاسي رقیب په حق لا څېړنه وکړي. مګر ټیکس مسیجونه خیي چې امریکایي ډیپلوماټانو د جمهور رئیس ترامپ سره د ملاقات په بدل کې د اوکراین جمهور رئیس د بایدن په حق لا تحقیقاتو ته هڅولې ده. بل پلو د کانګرس د استازو د مجلس دریو کمیټو پر رسمي ډول د سپینې ماڼۍ نه د اسنادو غوښتنه کړې ده. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د امریکا د استازو په مجلس کې دیموکراتانو د جمهور رئیس ترامپ د استیزاد څیړنو په ارتباط سپینې ماڼۍ څخه پر رسمي ډول د اسنادو غوښتنه کړې ده. د استازو د مجلس د دریو کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ په یوې بیانیه کې وویل استیزا مهمه ده ځکه سپینې ماڼۍ له دوی سره همکاري رد کړې ده. بل خو دا استازو د مجلس تیرونکو له اوکراین سره د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس د اړیکو په اړه هم هغه ته د اسناد په اړه یو پراخ وړاندیز لیږلې دی. او ویل شوی چې د مایک پنس یو همکار ممکن د جمهور رئیس ترامپ او د اوکراین د ولسمشر خبري اوریدلې وي چې دا د استیزاد تحقیقاتو لپاره مهم دی. بل خو د کانګرس غړو د جمعې په ورځ له مایکل اټکنسن څخه چې د افشاګر د شکایت د څېړلو مسؤلیت ورسپارل شوی او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه څېړنه کوي په شخصي ډول پوښتنی وکړي. خو د ډیپلوماټانو ترمنځ نوي افشا شوي پیغامونه په یو ډول د افشاګر د ادعاو ملاتړ کوي. امریکایي ډیپلومات کرت وولکر د ټرمپ او زیلنسکي د ټلیفوني اړیکې په ورځ د اوکراین د ولسمشر او همکار ته پیغام لیږلی وو او ویلی وو
لسپینې مړۍ څخه مې واورېدل چې جمهور رئیس زی ترامپ ته وایي دای به هغه څه چې په 2016 کال کې شوي عمیق تحقیقات وکړي او موږ به واشنگتن ته د سفر تاریخ غوره کړو.
ترامپ یو ورځ وروسته لږه چې له چین څخه د خپل سیاسي رقیب په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه د جمعې په ورځ یې دا رد کړه چې د اوکراین له ولسمشر سره د دا اړیکې د څه په بدل کې وي.
د بایدن د کمپاین پروا نه کوم خو د فساد پروا کوم. کمپاین د ده مربوط کیږي، سیاست خپل کار دی، د سیاست پروا نه کوم.
ترامپ دا تایید کړ چې دیموکراتان د استازو په مجلس کې د استیزا لپاره کافی رای لري خو په سنا کې دومره رای نه لري چې د ایل واک څخه لري کړي. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د جمعې په ورځ وویل د امریکا د جمهور رئیس د استیزا لپاره د دې پریکړه په حقایقو ولاړه ده، نه د ښاغلي ترامپ د شخصیت پر اساس.
هغه څه چې موږ دلته بحث کوو د شخصیت په اړه نه دي، او یا هم د ټاکنو پورې د اړوندو سیاسي اختلافاتو په اړه نه دي چې له اوس څخه 13 میاشتې او 2 اونۍ وروسته کېږي، خو د استیزا مسله د حقایقو په اړه ده.
میت رومنی یوازینی جمهوری غوښتونکی سناتور دی چې په روښانه پر ترامپ انتقاد کوي. هغه په ټویټ کې ویلي د بایدن په اړه له چین او اوکراین څخه د تحقیقاتو غوښتل ناوړه او ویرونکی کار دی، او دا یوازې د سیاسي انګیزې په هدف اقدام پرته بل څه نه شي کېدای. سمیع الله جلالزاده، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د
واشنگتن
نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان د یمن په جنگ ځپلي هیواد کې د 1300 بند پاتې سومالیایي مهاجرو سره مرسته وکړه چې د روانه هفتې په سر کې خپل کورونه تسانه شول. خبريال لیسا شلاین د جنیو نه راپور شالېګلې.
د سومالیایي مهاجرو ډله چې شپږ 500 ماشومان هم پکې وو، د دوشنبه په ورځ د عدن له بندر نه په کشتۍ کې حرکت وکړ او په بل ورځ د سومالی لند د باربارا بندر ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د ادارې نطاق جویل ملمن وای حکومتي چارواکو او د بشري مرستو د ادارو استازي حاضر وو چې دوی ته هرکلی ووای او مرسته ورسره وکړه. ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
With the conflict having effects on the economic and security situation in Yemen, many migrants and refugees find themselves without the means to provide for themselves and their families. Stranded, they then turn to humanitarian organizations for return assistance.
جنگ په یمن کې په اقتصاد او امنیتی وضع باندې تاثیر کړی دی. ډیر سیاسي پناه غوښتونکي او مهاجر هیڅ وسیله نه لري چې د خپل ځانونو او خپل کورنۍ سره پر مرسته وکړي. دوی د بند پاتې کېدو نه وروسته د بشري مرستو له ادارو نه وغوښتل چې د دوی سره وطن ته په ستنېدو کې مرسته وکړي. پاچا سلمان د بشري مرستو او خیری مرکز او د کویټ حکومت بیرته وطن ته د ستنېدونکو پروژه تمویلوي. ملمن وای دغه پروژه د 3 نومبر په میاشت کې پیل شوې ده چې د هغه وخت نه راپدی خو څه باندې 1500 سومالیي مهاجر بیرته وطن ته ستانه شوې دي. په امن کې د 250,000 مهاجرو زیاته برخه سومالیي مهاجر جوړوي. ډېر د 1900 نه راپدی خو په امن کې دي. دا هغه وخت و چې په سومالیا کې کورنۍ جنگونه خته چې په نتیجه کې جمهور رئیس محمد سعید باری له قدرت نه استقرار شول. له هغه وخت نه راپدی خو چې سومالیان له خپل وطن نه راوتل دي، ډیر کلونه په یمن کې محفوظ و. یمن څه باندې 4 کاله په کورنۍ جنگ کې لتاړ دی او د نړۍ داسې یو هیواد دی چې ډیره بده بشري ستونزه لري. ملګري ملتونه راپورټ ورکوي د نفوس له درو نه دوه برخې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره په بینالمللي مرستو تکیه کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق بابر بلوچ امریکا غږ ته وویل په سومالیا کې لا تر اوسه د مهاجرو د ستنېدو لپاره شرایط مساعد نه دي، مګر د زیاته کړله یو این ایچ سی آر به د سومالیا د هغو مهاجرو سره مرسته وکړي چې غواړي په خپله خوښه وطن ته ستانه شي. بلوچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
With the prolonged conflict, the refugees have also been feeling the pressure. And for those who want to go back home, in spite of what's happening inside Somalia, we are able to help them. Once they reach Berbera,
دغه د جنگ په مهاجرو هم فشار راوسته ده او د هغو مهاجرو سره مرسته کوي سره لدې چې دننه په سومالیا کې څه روان دي، بیا هم غواړي بیرته سومالیا ته ولاړ شي. کله چې دوی باربرا ته ورسیږي نو موږ به د دوی سره ځینې مرستې وکړو. دا بالکل د مهاجرو پورې اړه لري چې غواړي سومالیا ته ستانه شي او هلته واوسیږي. بلوچ وایي یو این ایچ سی آر او آی او ایم په ګډه د 2018 کال نه راپه دیخوا له یمن نه سومالیا ته 15,000 سومالیي مهاجر استولی دي.
نړیواله تعلیمي بودیجه په لسګونو زرو ساحلي ماشومانو ته د معیاري زده کړې زمینه برابروي او هغو الکانو او جنکو ته هیله پیدا کوي چې په خپله ځوانۍ کې د تاوتریخوالي او پریشانۍ نه بل څه نه دي لیدلي. په 2018 کال کې په نړیوالې بشري عالي غونډې کې د تمویل کولو د میکانیزم اساس کې خوده شو چې سباندې 1.4 میلیون ماشومانو سره په اضطراري حالت کې مرسته کوي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه راپورټ را لګل.
څو باندې 15 میلیون ماشومان په جنگ، طبي آفتونو او نور اضطراري حالاتو کې ګیر شوي دي چې لزده کړونه به برخې دي. په ساحل کې ماشومان چې د افریقا لوی سارا جنوب په لوته پرته یوه سیمه ده، برسیره پر نور ماشومانو ډیر بې وزله دي. په مرکزي مالی کې د جنگ په علت څو باندې 900 ښوونځي وتړل شلو چې تقریبا 280,000 ماشومان لزده کړونه محروم شول. تعلیم انتظار نشیستل د ادارې مدیر یاسمین شریف په دې تازه وخت کې د مالی ماموریت نستانه شوې ده. د هغه ماشومان چې د مفتی په خار کې د بیزه شوو کسانو په کمپ کې ولیدل او وایي په ډیر بد حالات کې وو. د امریکا غږ ته وویل دغه ماشومان له رواني حالات نه کړاو غالي ځکه چې مجبور شولو چې خپل کورو کلی پرېږدي. دوی فقط د خپلو کالو سره راوتلي دي، بل هیڅ شی نه درلود. شریف زیاتوي
They have fled some horrifying violence in the north.
په شمال کې داراون کې تاوتریخواله او اولادین وتښتیدل. مال یو شمیر ځوان جنو سره خبرې وکړې چې خپل کورونه او خپل کوډلې لیدلې وي چې ورونه ورته اچول شوي او له داسې کلونه تښتېدلې دي چې بې له محاکمې نه پکې قتلونه کېدل. دوی ډېر زر تکان خوړلی وو. شریف وایي د دوی د ویرې د تجربې سره سره ماشومان د ښه ژوند د خوب لیدو سره راورسېده. دا وایي دغو ماشومانو د ډاکټر کېدو، د قانون پو کېدو او خون کې کېدو خوبونه لیدل. دا وایي تعلیم دغه خوبونه رښتیا کولی شي. د څرګند کړه دغه ستونزې د مالی د ساحل ټوله سیمه پریشانه کړې ده او 2.4 میلیون ماشومان له ښوونځیو نه پاتې دي. دا وایي دغه بودیجایي ادارې په بورکینا فاسو، مالی او نیجر کې 600 میلیون ډالر اضطراري پانګه اچونه کړې ده چې 180,000 ماشومانو سره په تعلیم کې مرسته وکړي. د زیاته کړه د دغه مرستې د زیاتېدو پلانونه شته او نورو ساحلي هیوادونو ته به وغځول شي. په داسې حال کې چې د دغه تعلیمي بودیجې اداره د پروژو لپاره پیسې ورکوي او د یونیسف او سیو د چلډرن په شان موسسې دغه پروژې عملي کوي. جنگ ځپلو حکومتونو د دوی مرستې ته هرکلی ویلی دی. شریف بیا وایي
What they are receiving through our investments right now,
learning spaces, and training, institutions, and training. هغه د ټولګیو په بیا بادولو د زده کړې په مرکزونو په بیت الخلاګانو د زده کړې د موادو په ویشلو د حفظ الصحې په تشویقولو په رواني او ټولنیزې مرستې د ښوونکو په روزنه د ټولنې د غړو په متحرک کولو ولګول شي چې د ژغورل شوي چاپیریال په برابرولو کې مرسته وکړي. تعلیم انتظار نه شو ویستلی. اداره د افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت سوری او یوکران په شمول په دوه دیرشو هیوادونو کې د پروګرامونو سره مرسته کوي. دغه اداره غواړي د 2020 کال پورې 1.8 میلیارد ډالر لاسته راوړي. د هغو 9 میلیونو ماشومانو او ځوانانو غم پرې وخوري چې په مشکل کې ژوند کوي. لاسته د راول شوو پیسو 80% به د نجونو په زده کړه باندې ولګول شي، ځکه نجونې ډېرې شاته پرېښودل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. پرون په کابل کې د ښوونکي ورځ نمانځل شوې ده. په افغانستان کې 299,000 ښوونکي په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورت راکړي.
د شنبې ورځ د ښوونکي نړیواله ورځ د کابل په غازی لیسې کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. د غونډې ته د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي په خپل وینا کې د ښوونکو د ژوند د ښه کېدو لپاره د افغان حکومت د یو شمېر پروګرامونو یادونه وکړه. ویل چې اوس مهال ښوونکي د نورو ستونزو سربېره د کمو ماشونو او د بیکارۍ له ستونزو سره هم مخ دي.
پیشتر استاد بیدار هم بسیار
مخکې استاد بیدار هم ډیره ښه اشاره وکړه چې ښوونکي په ټولنه کې ډیر ښه ځای نه لري. موږ ټول موافق یو د پوهنې د رهبرۍ په کچه چې موږ کله کینو او خبرې کوو ګورو چې دا یو د پوهنې له ستونزو څخه دی.
کلان ما هست
د پوهنې وزارت سرپرست په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه زیږېدلې ناخوالې د ښوونکو د وضعیت د خرابوالي د یو عامل په توګه یاد کړ او په تیرو کلونو کې ښوونکو ته د کورونو جوړولو لپاره تر 2000 جریبه ځمکې د ویشلو پروګرام هم ښوونکو په ژوند باندې چندانې اغېزمن ونه بله. او ویل چې اوس دا وزارت ښار او کور جوړولو وزارت سره کار کوي چې ښوونکو ته د ځمکې د یوې نمرې پر ځای د دوه خونو لرونکی کور جوړ کړي. هغه د ښوونکو د ماشینو د لوړېدو لپاره د خپل وزارت هڅو یادونه هم وکړه. ویل چې په حکومت کې دننه د کو د ماشین د لوړېدو لپاره اقدامات شوي. خدای اقدامات د تیرې شنبې د ورځې د جمهوریت د ټاکنو له امله تر اوسه کومې پیلې ته نه دي رسیدلي. د غونډه کې د عبدالواسی پیس په نوم د ښوونکو د شورا منشي د پوهنې وزارت سرپرسته د ټیټو ماشینو او د کورزو ستونزې په برخه کې د اقداماتو د غوښتنې سربېره د ښوونکو لپاره د تدریسي ساعتونو د کمېدو وړاندیز هم وکړ.
شما انشاءالله در همین تالار میبینید که
تاسو انشاءالله په همدې تالار کې ګوري زموږ ښوونکي په ډېر جګ عمر یعنی زاړه دي. تاسو ته د تدریس د ساعتونو د کمېدو وړاندیز کوي چې باید په اونۍ کې چې درسي ساعتونه 10 او یا 28 ساعتونه دي که تر سلورو او یا شپږو ساعتونو کم شي ډېر بخښي.
خیلی کار خوب خواهد بود.
همداشب دغه ښوونکي په ښوونځو کې د درسي ډیپارټمنټونو جوړېدو غوښتنه هم وکړه. په افغانستان کې اوس مهال 299,000 ښوونکي سبان 9 میلیون زده کوونکو ته چې 3.5 میلیونه یې جنیدی په خوندیو کې درس ورکړي. په دغه شمیر کې هغه 9000 خوندي چې په خصوصي خوندیو کې په درس بوختي هم شامل دي. په افغانستان کې د مسلکي خوندو د شمیر د کمی سربېره دغه هیواد په ډیرو برخو کې په کافي شمیر خزینه خوندي هم نشته. په کلیوالو سیمو کې د خزینه خوندو د کم شمیر لامل کورنۍ خپل انجونو ته د دې اجازه نه ورکړي چې د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړي وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM سل اشاریه 15.
په کابل کې یو شمیر خزو د علاج نه وروسته بیا نشو ته مخه کړی ده. دوی وایي چې کورنۍ یو ملاتړ نه کاوه او د ژوند پوره اسانتیاوي نه درلودي، ځکه بیرته په نشو اخته شوی دی. ممتاز بهیر په دې باره کې د کابل نه رپورت راکړی دی.
دا په کابل کې په مخدره موادو د روغ د خزو د درملنې سل بستریز مرکز دی چې دلته زیات شمیر خزې له خپلو ماشومانو سره ساتل کیږي او تر درملنې لاندې دي. په دې مرکز کې یو شمیر بستر شوی خزی وایي چې څو ځلې دلته درملنه شوې ده خو له درملنې وروسته کورنۍ ترې ملاتړ نه دی کړی او د اوسېدو لپاره بل مناسب ځای نه لري.
جای نداشتم، زندگی نداشتم، میرفتم پس
ځای مې نه درلود، ژوند مې نه درلود. بیرته بتلم د پل په سر، هلته مې لیدل چې نور څکوي، زه به هم هلته شپې او ورځې پاتې کېدم او بیا به مې څکل.
ما تقریبا 3 سال میشه، د 3 سال 16 دفعه تداوی کردیم که 4 دفعه
په شاوخوا 3 کلونو کې شپاره ځلې زما درملنه شوې. سالور زل په دې مرکز کې ډاکټر شایسته زما درملنه کړې.
دوی په کابل کې مخدره موادو ته اسانه لاسرسی د بیا متعددو بل لوی عامل ګڼي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. د ماښام تر 8 بجو اجازه غواړو. د خدای پامان، ورځ مو په خیر.